د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د نړیوال جزایی محکمې لخوا د طالبانو د مشر او قاضي القضات د نیولو د حکم هرکلای کړی دی. ریچارډ بنټ د سې شنبې په مخام پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې د دې حکم صادرېدل د عدالت په لوري یو ګام دی، په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره. نړیوالې جزایی محکمې آی سی سي پرون سه شنبه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم ورکړ. محکمې دغه طالب مشران بشریت ضد جنایتونو باندې تورن کړي دي. ریچارډ بنټ ویلي دا حکم هغه مهم پیغام رسوي چې د سزا نه مسؤلیت دوام نشي کولی. طالبانو بیا ویلي دغه محکمه په رسمیت نه پیژني او حکم ته الزام نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته دراستنو شویو کډوالو په ځانګړي توګه ښځو او ماشومانو د روغتیایي اړتیاو په اړه ژوره اندېښنه لري. دغه سازمان پرون یو راپور کې ویلي وروستیو میاشتو کې د کډوالو بې ساري ستنېدنه د افغانستان په بیړني بشري ستونزې بدله شوې ده. دوی ویلي چې روغتیایي ټیمونه د راستنو شویو کسانو په منځ کې د ټپونو، عفونتونو او خوارځواکۍ د زیاتوالي شاهدان دي. تر ډیره ماشومانو او عمر خوړلو کډوالو کې دا ستونزې لیدل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په باور اکثره دغه ایستل شوي کډوال روغتیایي څارنې، خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پرون سه شنبه د چنګاښ ولسمه څه باندې 14,000 کډوال افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې کمیسیون تیر ماښام په یوه خبر پاڼې کې ویلي یوازې شاوخوا 1500 کسان له پاکستان او پاتې نور ټول کډوال له ایران استل شوي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د سری میاشتې او سری صلیب په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان استازي سمی فخوري پرون ویلي اټکل کوي چې د همدې کال تر پایه به ایران 1,000,000 نور افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 1.2 میلیونه افغان کډوال د کال له پایله له ایران ایستل شوي او په دې وروستیو اونیو کې دغه بهیر چټک شوی دی. د کډوالو د بې ساري ستنېدنې د مرستې رسونې ادارې تر فشار لاندې راوستلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام بیا په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. دا په 13 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلی لید کاته و. رویټرز اجانس لیکلي چې بیګنی ملاقات کې چې څه باندې 1 ساعت وخت واخیسته دواړه مشران د غزې پر ناورین غږېدلې دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبریالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دای او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل شي. دغه لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتنی اوربند د وړاندیز شوې طرحې پر ارزونه بوخت دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلای او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو په روز د کون کو زبرشت هم خار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه او قدر منز د کون کې برترو غو جوړ او صحتمند او سجه او د صحت جامې بم پتان وي درنه ګل لیست د کون کو لکه سرنګ چې زمر تاسو د نن ورځی جغرافیه مضمون او هم ټولګي کتاب دریم لوستئ. هلمن دیم د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خو جو ګل لیست د کون کو یو زلبی هم یادونه کوم مختلف دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب، کتابچا او قلم لري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې لنو نسیم څخه پیل به تر 22 سپې پرې قدر منو. خو جو زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهم اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث لرو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې. دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي کله مونږ زده کوو کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوونکو د توجه په هیله یم. هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. موږ او قدر مونږ زکون کوم مخکې له دینه چې موږ او تاسو لوست پیل کو. لومړی موږ او تاسو په لوست کې څلرو ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې ستوي. آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدل دي. که چیرې دغسې یو سوال ستاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي درنو زده کوونکو، راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خوږو او قدر مونږ زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، په خپله د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي، چې یو حرکت یې په خپله د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې په خپله د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت په خپله په 24 ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کړه دی تیرې کړي، دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیرې کړي، دغه حرکت ته موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو، چې دا په خپل د ځمکې وضعي حرکت له نتیجو څخه چې موږ او تاسو ته په لاس راځي هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کړي، چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي، نو ځکه دغه ټول طول البلدونو کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. هغه کله مونږ زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، د ځمکې کره چې د پخپل د ترول بلدونو 308 درجه لري، چې دغه 308 درجه د 24 ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخ څخه تیریږي، چې په دغه ډول سر موږ او تاسو داسې ویل سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې لدې د مخ څخه چې کله تیرسي نو د ترول بلد درجه 45 درجه ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاصن ډول سره وایو چې دغه د ځمکې د ترول بلد ټول 308 درجه موږ تقسیم 24 ساعتونو کې کو، نو دا په مساوي شي 45 سره، نو په 45 درجه سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه ټول بلدونه یو درجه په څلور د دکو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، یعنی په څلور د دکو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه شته چېږي د په څلور د دکو کې سره ترسمي. نو لومړی ختیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي او وروسته د هغه څخه لویدیځ ټول بلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویل سو چې د ختیځ ټول بلدونه وخت نسبت لویدیځ ټول بلدونه ته نه وخت وي. که چیرې خلاصان ډول سره خواږه زده کوونکو، زه تاسو ته یو مثال درکم. که چیرې موږ او تاسو د کابل شهر او همدارنګه د دې ترڅنګ د مکې معظمې شهر په نظر کې ونیسو، د دې دوه وختونو معلوم کو، د کابل شهر دغه کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی په نسبت درجو کې پراته دي، او د مکې معظمې شهر کوم ختیځ ترول بلدونه چې دی هغه په خپل په 24 درجو کې پراته دي. نو دې دوه د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو، د دې د معلومولو لپاره ډیر ساده او اسانه دي. لومړی دی په خپل شي دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی 1745 د کې، دغه 1745 د کې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو؟ مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل شهر د ختیځ ترول بلدونه چې دی په خپل نسبته درجه دی، دغه نسبته درجه موږ او تاسو را اخلو منفي کوي د 30 درجه څخه، د مکه مازمی ختیځ ټول بلدونه څوبه 30 ما، نو موږ تاسو د نسبته څخه 30 منفي کوو. کله چې موږ دا منفي کړو نو دا په مساوي سي په 90 سره، کله چې دا په 90 سره مساوي سو تاسو اوس هم ټول درنه زده کوئ کولای شئ ماشینی حساب را واخلئ، هم دا سي د خپل ځانو سره هم دا اوس د سي زړه دي، نسبته را واخلئ د نسبته څخه 30 منفي کړئ، ته کله چې تاسو 30 منفي کړئ نو تاسو ته 90 عدد په لاس راځي، بیا ورسته را ولاړ سي دغه 90 منفي کړئ د څلور څخه. موږ تاسو مخکې ولوستله دغه څلور موږ تاسو څنګه وویل، موږ ول یو درجه چې در په څلور د کې کوکې د لمر لمخې څخه تیریږي، نو دلته چې په څلور د دې کوکې یو درجه د لمر لمخې څخه تیریږي نو موږ دار اخلو 90 درجه په څلور کې ضربو. کله چې په څلور کې ضرب کړل نو دا به مساوي شي په 1/14 سره، دغه 1/14 موږ تاسو اوس کوو د چې څخه منفي کوو د 70 درجه څخه منفي کوو. کله چې موږ د 70 درجه څخه منفي کړل یو د دې کا په خپل څو ثانیې 70 انسانیه درنو د شپې ته سانیو څخه چې مکله دا من فکر نه دا مساوي سي 1/15 د کې کې، یعنی یو د یو ساعت تو 15 د ریکس مشتشتي د کابل او د مکه مازمې د شهر ترمنځ دو پیر دي. نو په دې ډول سره موږ ویلای شو د کابل وخت د غرمې نه ورسته یو بجه او 15 د کې چې وي، نو په دا وخت کې د مکه مازمې وخت به د غرمې 12 بجې اوسېږي. ان شاء الله چې تاسو ټول درنه زده کوونکي اوس په دې باندې پوسیو اوسېږي. همدارنګ درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمه وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولای شو د نقشې څخه په استفاده هغه سیمه تلل بلدونه پیدا کړو او ورسره د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو چې د شهرونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هر درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټول ویلای شو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضرب ووایو. کله چې مو ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولای شو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو ښارونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي واوسې چې اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهېږئ چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت په خپله د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دا حرکت چې دی دوامداره په عمومي ډول سره دا پخپل د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره، نه نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې شکر دی پخپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو لدې کبله څخه د ځمکې واټن لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چې دی پخپل یو زر او 28 میلیونه کیلومتر دی او ډیر لیر واټن چې دی هغه په خپل یو سل 250 میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یو ثانیه کې د 10 کیلومتر په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګ درنو خوښو زده کوونکو، دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولې کیږي، نو په هغه وخت کې د اوري پر لومړی نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې دی په خپل دغه څلور فصلونه چې رامنځته کیږي، جته موږ او تاسو چې شوي د ځمکې انتقالي حرکت ویلی شو. پسرلی چې دی په خپل د حمل د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د اوري میاشتې ته ویلی شو، په خپل د پسرلی د حمل د میاشتې، یا هم د اوري د میاشتې پر لومړی نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي. او همدارنګ د دوبي فصل چې دی په خپل چمرا تاسو د دوبي موسم ورته ویلې سو، چې دا موسم په خپل د چنګاښ د میاشتې، یا هم ورو تاسو د سرطان د میاشتې، یا د ونه هم ورته کولای سو چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړی نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دا وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایره باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایره باندې په عمودي شکل سره ځلېږي. او همدارنګه د میزان د پر لومړی نیټه باندې، یا هم د تری پر لومړی نیټه باندې، زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډیره زیاته هوا توده وي او نه هم هوا ډیره زیاته یخ وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړی نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوښو زده کوونکو، د دلوی په لومړی نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلی سو، په دې په لومړی کې د ژمي فصل رامنځته کیږي، یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې برخې د لمر وړانګې د جدي پر دایره باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنې کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي، دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دی په خپل پر دایره باندې شکل لګیږي، دا په خپل د جدي هم د مرغومی پر لومړی نیټه باندې، د ژمي پر فصل باندې، د چشکیږي د لمر وړانګې پر جدي باندې ورې دیږي. همدارنګه درنو خوښو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د دې توفیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کرښو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی په خپل د دولسو میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو دولسو میاشتو په جریان کې موږ تاسو ویلی شو چې په منځني ارتل بلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي، یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی په خپل یو د پسرلی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبي موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم، او بل هم د ژمي موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی شو. چې په پسرلی موسم کې هوا ډیره تر تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړيږي او نوی موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبي موسم کې، کله چې د دوبي موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولګیږي، نو په دغه وخت کې د دوبي موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي، نو دته موږ او تاسو د دوبي د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبي موسم په خپله د چنګاښ د لومړۍ پر نیټه باندې رامنځته کیږي. او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي، همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدل وي، نه ډیره زیاته یخ وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر ځای کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته څه کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخ وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې هغه خپل د شپې او ورځې راتګو چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکه وضعي حرکت سره رسي، خو انتقالي حرکت په دې ډول سره دی چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دی په خپل د موسمونو ترمنځ توپیر دی، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هله منډه اندرونو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسیو اوسېږي او یو څه مخستي اوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنو زده کوونکو به همدا پوښتنې په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کوئ او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپل کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلی تعدل څه دی؟ او څلورم، د دوبی لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو په همدغه پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمن دې په یو څه پوسیو اوسېږي تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. کدر مونږ غوړلې ځکون کو زبرش نوام فار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرع واسمم. د اتم ټولګي جغرافي مزمن درې بلسته. هله من دیم چې تاسو ټول کدر مونږ غوړلې ځکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو ځکون کو د چیز مرسته سود نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چیرې تیر ورځې لوستنه وبم پراو د کې ټول سره ذکر وو سړي او نو ویلوسته اماده کې ولري. کدر مونږ ځکون کو زمرا ستاسو درن ورځې نو ویلوست درې بلسته چې د اروپا د درګي هم بهیر په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له ډیر لسمینه پیل به تر شلمې سپې پرین. هم درنګ کدر مونږ غوړلې ځکون کوز مرسته ستدنم رزي د لوست درسي اهداف عبارت دی. له لومړی ته اروپا د سمندرګي یعنی بهیر په حق له سپوهیږي. دوه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سپوهیږي. دریم، د اروپا لوی وچې څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به پر معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو کدر مونږ غوړلې ځکون کو د پرته او جوړ دکات هله ما هله د چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا او پی او یو څه زده کړئ. کدر مونږ غوړلې ځکه کونکو د لوست په پښه بو کې مر تاسو د اروپا د سمندرګي هم په هیرو په حق لسه په هیږي معلومات لاس تر اورو. لکه څنګه چې مر تاسو ټول په هیږي ورسته له آسیا څخه اروپا لوي وچه د چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې معلومات تر لاسه کړو. کدر مونږ غوړلې ځکه کونکو د اروپا د لوي وچه ډیر لوی سمندرګي چې دی د مدیترانه سمندرګي دی چې د خپل ځانګړي موقعیت له مال په د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانه سمندرګي یو له هغو سمندرګي جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري چې په دې کې د درې لوی وچو ترمنځ موقعیت لري چې د هغو جملو څخه په خپل آسیا لوی وچه د اروپا لوی وچه او افریقا لوی وچه د دې درو لوی وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر د هند له سمندر سره نښلوي او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غوړلې ځکونکو د جبل طارق لږې اوږي ابناوي د مدیترانه سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د د دې څنګ درنو خدای مون زده کوونکو د مدیترانی سمندرګي غاړي ډیر وتلی او نن وتلی دی نه د دې غاړي چې دی وتلی او نن وتلی دی به خوڅخه شته نن وتلی دی او بل خوڅخه وتلی دی چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپوزمې په بل بل برخو باندې وشل شوې دي یعنی دغه سمندرګي شې دی پر څو بل بل برخو باندې وشل شوې دي ټاپوګان یا هم کومې ټاپوزمې شې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوې دي او هر یوې د بل سمندرګي په نام سره دی د دې هر برخه شې ده په مختلف نسره یا د ول سوي د لکه ترنوز د کونکو د اندراتیک برخه شه ده د ترنین برخه ده د اجا او د سنور سمندرګي چې د دارل دانیل په نام سره یی دی منځنی شکل اوږده ابنه د مدیترنای سمندرګي د مرمره کوچنی سمندرګي او د باسپورس ابنه د مرمر د مرمره سمندرګي له تور سمندرګي سره نشلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري او دا د اورپالی لوچ لپاره یو اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ که درمونه وګورل شي ځکه په دې برخه کې موږ تاسو ته وایو چې د انګلستان او فرانسې د هیوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروتي چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویو وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لوی لارې جوړ کړې ده، یعنی هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي دغه ترمیز لارې برابر کړی دي چې تر څو د مانشین سمندرګي شې دي لویدیزی او جنوبی اروپا او افریقا د لویو چې ترمنځ د وړلو او راوړلو لوی لارې چمتو کړی ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو ځکهونکو د شمالي سمندرګي پروت دی چې د اتلانتیک د سمندر یو برخه ګڼل کیږي. ژورتیا یې درنو ځکهونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده، مګر د کبانو د ښکار د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کیږي. هم چې نن خوږه وګړلی زده کوونکو د دې تر څنګ بل چې دی د ناروې سمندرګي هم لږ ژورتیا لري، یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږ ده، خو موږ د کبانو د روزنې لپاره ښه چاپریال چمتو کړی دی او د بلانتیک سمندرګي د سکاندینیویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنی په دې کې بیړی د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کشتۍ دی کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدی چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف استریم د تود بهیر له عمله څخه د کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو د تندرهیم دی او برګند دی بندرونه دی چې او د دې ترڅنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. ترنو ځکهونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د اروپا د لویو وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویو وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته لومړی موږ تاسو خلیج پیژنو چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ تاسو خلیج خو ځکه کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو چې جهیلونه هغه ولاړ او بوتو ورکیږي کوم چې څلور خواته وچو وسیږي او په منځ کې وو وسیږي د دې جهیل ورکیږي، خو بر علاوه خلیج به هغه ولړ او بوته ویل کیږي چې درې خواته وچ وو سیږي او منځ کې او بو سیږي د ته خلیج ویل کیږي. نو ویلې سو چې د اروپا د لوی وچې ځانګړي موقعیت لرول سره چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیترانی سمندرګي سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډیر خلیجونه ترمنځ ته راتګ سبب شوی دی او په دغه لوی وچې کې زیات شمیر خلیجونه موجود دي چې خلیج موږ تاسو وپیژندې چې درې خواته وچې وسیږي او منځ کې وسیږي د ته خلیج ویل کیږي. خوشو کدرمونه زده کوونکو لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړی دي ځکه له همدې لاري بیړی چلولو ساحلو ته نږدې کیږي او له سمندري قوې سپو څخه ژغورل کیږي چې دغه برخه کې ډیر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کړي. یعنی کله چې کوم سوداګر ان چې دی کوم صادرات او واردات چې دی د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دا خلجونه د ښه کوالټي لري او په هغه کې د ښه اسانتیا برابر کړي د کول سي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کشتي کې دی بیرته په اسانۍ سره اشغال شي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنوز د کونکو په دبي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی دی دې ته مجبور نه دي چې دی نور بندرونو جوړ کړي، ځکه دی خپل ځان ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونو ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډیر لګښتونو ته اړتیا لري او دی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ د کونکو د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوال اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنی په اروپا لویه وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی، د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دی زیات شمېر خلیجونه لري او دی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویه وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنی د خلیجونو له کوچنی خلیجونه هم ډیر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بیلابیل حیوانات روزل کیږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپتو او طبي ګازونو د پلو ډیر زیات ارزښت لري، خو د لوی بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژوګ لري ځکه تر دې د پرې مرو تاسو د اروپا د لوی وچې د خلیجونو د په حق معلومات لاسته راوړل اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به مرو تاسو د اروپا د لوی وچې د اقلیم په حق معلومات لاسته راوړو. خوږه قدر من زکون کو د اروپا لوی وچې اقلیم په څو الهتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارز البلدونو کې موقعیت لري متعدد. یعنی په دغه اروپا لوی وچې کوم اقلیم چې دی زیات شمېر الهتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دې لوی وچې کې موقعیت لري د هغو نور ټول جغرافي ارز البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دی متعدد، یعنی نه هم یخ دی او نه هم ګرم دی. له همدې امله څخه درنو ځکون کو وچ او تاو دوه به بارونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښ لیدل کیږي، یعنی زیاته کچه سره اورښت نه پکښ لیدل کیږي. دغه اورښت دی په متعدله بارانه سره وي. د اروپا د لوی وچې په متعدله سیمه کې موقعیت لري چې مخکې هم ورته تاسو ول چې متعدله سیمه څخه هم مرستاسو مطلب چې شلي چې نه ګرم وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لوی وچې یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپل په متعدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پراته ده. یعنی زیاته برخه شته په خپل په متعدله سیمه کې ده خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پراته ده. د دې وچې درې لوی خواو، یعنی شمال، جنوب او لویدیځ خواو اوبو چاپیر شوی ده. یعنی د درې خواو څخه دغه لوی وچې په اوبو د شاخ خوا سره راچپیر شوی ده، خو یو خوا چې ده پر وچ پر مربوطه. لدی امل څخه درنو ځکه کون کو ټول اروپا د پر مربوطي یا هم لندبلی هوا څخه اغیزمن کیږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نه ولیدي نو هم دا لامل ګرځېدلې دي درنو ځکه کون کو چې دغه لوی وچې د لندبلی هوا لرونکي لوی وچې له جملو څخه شمیر کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې مراد تاسو وایئ چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانۍ سمندرګي د لندبل د ننوتلو خوند وګرځي. نو دغه غرونه نسې کولی چې د دې د خوند لامل شي. څلورم علت چې دی درنو زده کوونکو د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر د اشتوالي دي چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. او د اروپا لوی وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو ځکون کو پر څلور لوی اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دي چې نن ورځ به مراد تاسو هر برخه ولول چې د هغو له جمله څخه درنو ځکون کو لمړنۍ چې دي جنوبي مدیترانۍ سیمې دي او دویم هم درنو ځکون کو هغه د اټلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي چې دغه سیمې په خپل د انګلستان او ایرلند هیوادونو په کې شامل دي او د اټلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څنګه چې نوموړي سیمې د اټلانتیک سمندر د بادونو او د وړلو په پرتله دي، نو ډیر لمدبل لري او د اروپا ډیر برنی سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډیر بارانونه پکښه وري او د کال په زیات وختونو پکښ کې اورځي لړۍ موجوده وي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دی په خپل مرکزی وچی همبری برخه ده او څلورم په خپل شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لوی وچی د اقلیمونو څخه بحث کوي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ مدیترانې اروپا چې د سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لوی وچې صحرایي لوري را لګیږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ غرونو لخوا څخه را لګیږي، داسې